شپږ بجې شپې احمد چبریم دا سدی رډو په ماشومانی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تن ټپیان کړي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان د پوځي ادارات کړي چې وای په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان د پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا شي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند محمد خراساني بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان د سوداګری خونې په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانسته. باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شر رول لرلی شي. قزاقستان ورسره تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیسي چې هرات تورزه وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې موافقه وشوه چې هرات کې به یو لوجستیکی مرکز هم پرانیستل کیږي. روسیې تېره شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تېرې شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی دی خو د احتمالي مرژوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وایي د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وي چې ویلی دي د روسیې لخوا یې د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د وژنې دسیسه شنډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي دي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون ویل د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د قتل هغه دسیسه شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی اجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف ویلي د اجنټانو چې په دولتي ګارد کې دندې درلودې همدارس د اوکران د استخباراتي ادارې اس بي یو د مشر واسلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر بودانوف او نور جګپړي اوکراني چارواکي هم په نقشه کول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې وروستیو ورشتونو او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانۍ یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زدهکوونکي وایي
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم ساحه به برخې شو. زموږ هنځي د تیرامن سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کال کېږي په کلیه وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
په دې خبري مجله کې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې واشنگتن اسرائیل ته د پیاوړي بمونو په ورکړه لاس نیولی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنه کې د طالبانو درې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لګه درې کسان وزلی او 15 نوري ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولي اعلامیه کې ویلي دي. نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمانځه وړلو په مقصد د غسره کتریدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
نوره هیڅ ستونزه نه ده پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وژل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن
دوی یعنی طالبانو شمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي څوک یې د کوکنارو کښتونه له منځه نه شي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمانځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د لسګونو ښوونځیو او ودانیو ته زیان اوښتی دی. په همدې حال کې د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي ښوونکو او زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل که ښوونځی خوندي نه شي تر لرې لرې سیمو بل مکتب نشته او شاید له همدې عمله له زده کړو پاتې شي. جزئیات د امید زهیرمل پراپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړی کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک یاته موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کې موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات په حل
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړې ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لالوړاندې د احاطي دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د د دې خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواښ سره مخامخ دي خدای مو کاکه بل ځاسې سیلاب راځي نو زمون مکتب بسنګ شي د خاورو سره خاورې شي او ماشومان هم به سر نویشته او به تر څه پاتې ځکه چې دلته ګرمي د سوریا نشته دی بوټي نشته دی وچکالي ته اوبه نشته
د رحمتي خونځي زده کوونکي هم ویره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لدی سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لزده کړو پاتې شي د رحمتي خونځي دوه زده کوونکي
کچېره د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چې په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه
رحمت خونزی مدیر عزت الله عابد بیا آزادی ریڈیو سره خبرو کې وویل د دې خونزی لپاره باید د هاتی د دیوال په ګرون یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزی د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې وروستیو اورښتونو او سیلونو شاوخوا 15 ښوونځي زیانمن کړي دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر ځانمن شوي ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي دوی وایي چې د خوراکي موادو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري د سیلابونو دا لړۍ چې روان کال له پیل څخه روانه ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
دا د غور ولایت د تیورا ولسوالۍ د هنغاره کلی دی د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي د افغانستان بیلابیل ولایتونه د روان لمریز کال لپاره را په دې خوا د مرګوني سیلابونو شاهدان دي د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپناه او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
لس منه غنم می اوبو وړي ټول کلی اوبو وړی هیڅ مرسته نه ده شوي دیوالونه ویجاړ شوي د خلکو کښتونه او کروندې له منځه تللي له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي
د فراه ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل احمد امدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسیدلي
خسارات زیات وره
ډیر زیانونه یې اړولي دي د بازار په منځ کې اوبه روانې دي هټیوالو ته ډیر زیانونه اړولي دي ځمکې او کورونه یې وران کړي دي
د په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکار ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسیدنه وشي د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دور ندار خود را از دست دادن
لبد مرغه په غور کې ډیر کلیو کې خلکو خپل ډیر څه له لاس ورکړي تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه موږ غوښتل چې خلکو غږ شو پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هر کلی سره مخ شو
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو یاد وزارت د غوی په 18 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اواز په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 45 کسان مړ شوي 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 راز څاروي تلف شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر 6 نیټې په هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پردت لا هم دوام لري. د ازادي راډیو مشال څنګه دغه پرلت مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یوه جرګه کې خپله راتلونکی کړنلاره باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پارلتوال وای چې پر انګور اډه د سفری اسنادو لازمی کول د پولی د دواړو خواو سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورترانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان میرمن بوشابیبی دی د کور له نظربندۍ څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپله بوشابیبی کړې وه ځکه چې په کور کې نظربند پاتې کېدو یې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وې. بوشابیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظربند وه. هغه او خاوند یې تورن دي چې د صدر اعظم پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمه چارواکو ته امر کړی چې بوشابیبی د راولپنډۍ اډیاله زندان ته انتقال کړي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. د همدې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پراپور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگتن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی 1390 کیلویی او 1225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس د ولورپوري اسرائیلي په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تېرې دوشنبه په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبه په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد السوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې لامو خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا 40 کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایرانی پولیسو څوڅنه د افغانانو د تشتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تشتول. په ورته وخت کې یو شمېر هغو کسانو چې خپله یا خپلوان یې د ایران او ترکیې په لاره د تښتوونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی په لسم نیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د 15 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د نقلونو کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتوونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې 11 تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هېواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یوه افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومانو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پېښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یوه اوسېدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی یې پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي، چیرې چې د هغه کوژده نوسېده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجا دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره. او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته لاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسېدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شما
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته مو وړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند په آی پی ایل یا د کرکټ په غوره لیګ کې نن د سن رایزرز حیدرآباد او لکنهو سوپر گیمز مسابقه ده. سن رایزرز حیدرآباد په جدول کې څلورم ځای لري او لکنهو شپږم، خو دواړو له 12 امتیازه ترلاسه کړي دي. په سن رایزرز حیدرآباد کې فضل حق فاروقي د افغان د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی شته او په سن رایزرز او په هغه کې په لکنهو کې نوین الحق لوبیږي. دا دواړه د افغانستان د ملي ټیم غړي دي. اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو له کمښت سره مخامخ دي. د دغه ولایت د ولسوالیو اسوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیايي مرکزونو کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډېدلې چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي، پولیسوالی کې روغتیایي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شهر پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاص به موږ و کلینیک ته یا د خپل د منچکې د محل روغتون ته ورغلو، نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد و بدن د درد و طبي د ګولیانې به راکولې. اوس چې واسو د نقص ماز یو کاغذ اګر کاغذ پر مخ دوه درې لیکي هغه یعنی شته کړي هغه پیوت پر بازار باندې بازار خو نو جمعه څه یو پلاغ درو څه دوغه سر نه پروفیسر به کوم سر په خلاصې چې پاکر په لسی دی په پندل ساکي په پندل سیده په شل باندې درکیه نو مرد مسلمان ساده کلی داشته و دکلی نکان تدی توجه و که نو دا خدا شواس پرسیج نه.
د ولسوالی په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت ستونزه یوازې تر پنجوایي پورې محدوده نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی سردار محمد بای مخکې د خپلو ولسوالیو له روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو اوس اړ دي چې ښار ته مراجعه وکړي. دوی زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت له امله نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
دا دوه درې کاله کېږي د خورا سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه وه، تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټور کل کېدل، خو سر سره په بیه او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک داونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده، او ټوله درمل او دوا چې دي په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي. نو هیله مو دا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلي کلینیکونه اوس داسې حالت ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه، د درملو څه نشته چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څنګ ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسؤلین د ولسوالیو په روغتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني او وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران موسسو له ولایتي مسؤلینو سره یې خبرې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندویو بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسې لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف دخوا څخه پنډ ورکول کېږي. 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کېږي چې دوا بېرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغسې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو دخوا څخه څه مشکل دی د دواوو، نو د دواوو په قرارداد کې چې دی دواوې یونیسف په غاړه اخیستې دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لاله وړاندې د درملو د کمښت سره مخامخ شوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساعت ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر 10 کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شفاخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنی اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرې باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت فارې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بي سي مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمو دا غوښتنه ده چې تاسو پلا د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې مثال د خبرې په هر ولایت کې په هرې ولسوالۍ کې نمایندګانې پاله کړي چې دا خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسی ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ غږ مسؤلین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل موږ ته ورور اسانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نت ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی. بیا په تېره د بې سیم ده، کار هم نه کوي، قوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. نو خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پر ګرانو غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام